لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې له امریکا وروسته د ناټو څو نورو غړو هم ژمنه کړې چې خپل پوځي ځواکونه به له افغانستان نه باسي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې ناتو وای د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو او سنې شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړي. او د پاکستان پولیس وای په پټه کې پرون د شنبه په 14 کې لستنه وجل شوی دی. د خبرونو تفصیل. ناتو وای د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو او سنې شمیر وساتي. ناتو تړون پرون د شنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناتو لوی قومندان جنرال فیلیپ بریډ لوپریټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. خو جنرال بریډ لوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناتو اوس په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیئت خپل ریپورت بشپړ او پرون د شنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصول او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه و. د پلاوی مشر حمید الله فاروقي ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و
د وای په دې ریپورت کې د هو و ګړو پاړه قضاوات سوی چې له قانون سرغړونه کړي او د اداري فساد زمينه برابر کړي چې شمیر شایل ډیر شو تر څلويش پورې وي. شاغلی فرق زیات کړی چې ریپورت په د ولسمشر د سفارښتونو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو لاري له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په خبر پانه کې د دې ریپورت استاینه کړي او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نشي بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلې دی. د جوزجان د امنیت امیر حافظ الله خاشي پرون ازادي راډیو ته ویل د جوزجان د امنیت امیر عبدالحافظ خاشي پرون د شنبه ازادي راډیو ته ویل وسلوال کسانو دا سړی چې او یا کلن وو د شبرغان او مزار شریفي پر لار نیولې او بیا په منجګک ولسوالۍ کې تیر باران کړی دی. شاغلی خاشي د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دا سړی محمد امین میږي او د وسلوالو د هغه زوی هم تښتولی وو. د خاشي پوینا وسلوال طالبانو دا سړی ځکه وژلې دی چې د کورنۍ یو غړی د سیمویزو پاتنکونکو غړی وو. خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر امنیت قومندان وایي د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ټول چې د دې عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو 15 موټر او یو دهشکه هم لمنځه وړل سوي ده.
پرون سهار وختي زموږ ګډ عملیات یعنی د اردو ملي او پولیس ملي ګډ عملیات په استقامت د ولسوالۍ خروار شروع شو. یو مل دا شکه د دشمن لمنځه تللي. البته په هر موټر کې دوی تلفات لري.
شاغلی احمدی د وجل سو او ټپیانو کراش میر ونه شوت. احمدی زیاته کړ چې د عملیات د تیر ورځې را پدې خو پیل سوي چې اوس هم دوام لري. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 50 بوله، یو انګلیسي پوند 89 افغاني 40 بوله، یو یورو 2 افغاني 80 بوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، د اماراتو یو درهم 10 افغاني 40 بوله، زر پاکستانی کلدار 612 افغاني او زر ایراني تومان 1350 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر وای چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران لاټړ د مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر فریاس کې په یو خبري غونډه کې ول ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په سوریې کې لاسوهنی بندې کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح.
دوی وايي ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو لور کولو بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شامل شي باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریه په سولیز حل کې اشکیل سي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې اشکیل دی او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجوبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسون ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وای په کوټه کې پروند شنبه په 14 کې یو لستنه وجل سول، 14 په یو بس کې سویده. د پولیس پوینا د بم په دې 14 کې لشت لږه شل تنه زخمیان سویده. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ناتو تړون په 13 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې 13 هیوادونو لشت لږه 16 زره پوځیان ګډون ولري. د ناتو د عمومي منشي مرستیال پروند شنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګند کړي چې د پوځي جګړې، جنگي تکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای شي. د ناتو د چارواکي الکساندر روشبود د ایتالیا په سیسلي ښار کې وویل چې د تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی وو او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. د ناتو د پوځي تمرینونه د چهارشنبه په ورځ په سیسلي کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام ولري. په جرمني کې د پګیډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروند شنبه لارینونه وکړل. پګیډا جرمني ته د کډوالو لورتاک سره مخالفت لري. د پګیډا ګڼ شمیر پلویان او مخالفین پروند د جرمني په درسدن ښار کې لار او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورځنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لارین کلیزه ولمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو د پګیډا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال نشته سوي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د پګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې ژغ کړی چې د پګیډا په ملاتړ په لارینونو کې لګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې وی جنګي جوټ یې د هغې روسي الوتکې په اړه څیړنیز پروازونه کړي چې د دوی هوایي حریم ته ورغلی وه. روسیې تر دې مخکې پر یوې فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولی وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ورنږدې سوې ده. د روسیې پوینا په دې توپولوب الوتکې د دوما مشر سرګی نارشکن او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. د خبرونو پای.
زمږ غاګله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼو پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ناتو غړو ترکیه، جرمني او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په وسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال وې ځینو سیاسي کړیو لروسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضې کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د پاکستان صدر اعظم واشنگتن تروان شوی اویل کیږي چې د افغانستان موضوع به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي.
د میانور شریف په دې دوره کې افغانستان د ټول یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې د امریکای د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمه کې د تاند څنګ پونیس پروګرام کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د موټر د سیټ بیلټ یا ملاوستوي پر اهمیت خبرې کوو.
سرکله مټکر وکنو د سده د ضربې ظلم خشینان بهر واچولم. هم دې ضربې لیلا ته ما سر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشی ویو.
دا پروگرام د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمای کې خبريږي او ری دوه تر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د خپلو ځواکونو پوځي ماموریت دوره به تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریدلوف رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمېر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریدلوف ویلي سموش یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکي د رویټرز آژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا د ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناتو تر قومنده لاندې لښته لږه 1500 عسکر افغانستان ته استولې دي. جرمني په دې هیواد کې د ناتو تر قومنده لاندې لښته لږه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناتو لوی قومندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریدلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاری څرګنده کړې ده. ناتو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناتو تړون د لښته لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو تر راتلونکي پړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې دوهم راستیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر وړاندې د پوځي اقداماتو او مرستې غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال له روسی چارواکو سره په کتنه کې هغو ته قناعت ورکړ چې هغه هیواد حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابله د احمد رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیه سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیه باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل روسیه ورسره منلې چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیماً دولت سره وکړئ، نه افرادو سره، چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په دې د چانو موانخص خو زیات کړی چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د غوښتنه له روسیې څخه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سول چې روسیه هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرانس کې دومره وویل، هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د اقدام مخنیوی وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي دی او مملکت سره هغه خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېږي. په حقیقت کې د یو مملکت منافع ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قومندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
ستاسو په نظر آیا روسیا د افغانستان د اوسنۍ جګړې په ختمولو کې مرسته کولی شي؟ آیا روسیا کولی شي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ دا مبارزه به څومره اغیزمنه وي؟ که په دې اړه کوم نظر تبصره او یا ځانګړی کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په 8 ازادۍ راډیو ته راستولی شئ او په دې وسیله له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. ستاسو اس ام اسونه به د همدې موضوع په اړه د همدې خپرونې په دوام کې ولولو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. په دې وروستیو کې روسیه د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو لپاره لیوالتیا ښودلې. د روسیې دا اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي چې د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي او همداراز د لویدیز د اغیز مخه ونیسي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریا کې هر ورځ هوایي بمباري کوي او دا په منځني ختیځ کې د لویدیز ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ سو. په واشنگتن کې د وډورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبي آسیا د څانګې کارکوونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکې مالتې سره مخامخ سوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن سوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجې باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ سي، افغانستان به په منځ کې بند پاتې سي او ویجاړ به سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14 د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپل منځي نظامي اړیکو ته په اشاره سره وایي: روسیه له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسی ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخلې په اړه داسې وایي.
درباره روسیه کې بر افغانستان
روسیه وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت څخه دریز ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم کې نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پریږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت څخه دریز ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکو پلاوی خپل راپور بشپړ کړ. د دې پلاوی مشر حمید الله فاریقی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د دوی راپور ولسمشر ته د کتنې لپاره استول شوی دی. ښاغلی فاروقی څرګنده کړ چې په راپور کې د خپل څېړنو پایلې او د ستونزو د حل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د څېړونکو هیئت مشروي هغه کسان به چې د دې وزارت په قراردادونو کې له قانون سرغړونه کړي، اصول یې مات کړي او په اداري فساد کې لاس درلود قضایي ادارو ته معرفي شي. حمید الله فاروقی وویل چې دوی ته څرګنده شوی چې د دې قراردادونو په ارتباط له قانون او له اصولو سرغړونه شوي او ځینې مهمو مسلو ته پام نه دی شوی. د شاغلی فاروقی په مشرۍ د پلاوی لشتلجه 15 میاشتې د ملي دفاع وزارت د یولسو قراردادونو په اړه څېړنه کړي او په خپل رپورت کې نږدې 40 تنه د قانوني سرغړونو د اصولو د ماتولو او اداري فساد په تور نومول دي.
د شوت خلاصه در یافتیم کې متاسفانه جو قانونیته کې بربری
متاسفانه مشت څرګنده سو چې په ملي دفاع وزارت کې په دې اړه موجوده فضا مناسبه نه و او په ډیرو مواردو کې د خریداري له مقرراتو او د تدارکاتو د قانون د حکم خلاف کار شوی دی. هر څوک چې په دې اړه له قانون سرغړونه کړی وي د هیئت له نظره او د قانون له نظره لری نه دی پاتې شوی او په اړه قضاوت شوی دی. شاغلی فاروقی زیاته کړ چې ولسمشر ته په سپارلي رپورت کې د ملي دفاع وزارت لپاره د نړیوالې ټولنې د قراردادونو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه کړی دي. د ونه غوښتل چې د رپورت او د خپل وړاندیزونو نور جزئیات څرګند کړي، خو په عمومي ډول یې یادونه وکړه چې د ملي دفاع وزارت لپاره په نړیوالو قراردادونو کې د اداري فساد سرغړونو او قانون ماتونې په اړه ځانګړي اسناد راغونډ کړي دي.
جناب رئیس جمهور علی رغم مسؤلیتایی که دارن او گزارش شده بود 400 صفحه بود خود
شغل ولسمشر با خپل ټولو مصرفیتونو سره زموږ د رپورت خلاصه چې په 400 مخونو کې ورته چمتو شوی په خپل مطالعه کړی او خپل پښتني یا نظرونه بر اثر مطرح کړی. تر هغه وروسته به بیا زموږ رپورت د مطبوعاتو لاري د افغانستان له خلکو سره شریک شي. حمید الله فاروقی زیاته کړ چې د ملي دفاع وزارت د قراردادونو د څېړنې کار په دوو پړاوونو کې بشپړ کړ.
بخش تحکیم حاکمیت قانون بود و
سمج د چرنی هدف د قانون د حاکمیت له قانون د احتمالي سرغړونو اداري فساد او د مالی مرستو ځای کېدو او حکومت ته د ممکنو زیانونو چرلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه رپورت ساينه کړی ویلي دي چې تر دقیق مطالعه وروسته به له جوړونکو سره خبري وکړي. د مطبوعاتي اعلامیه د افغانستان د ولسمشر په حواله وایي د رپورت سرګندوي چې د اداري فساد پر ضد د افغانستان د دولت مبارزه لفظینه بلکې عملی ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو مؤسسه وایي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې، بیارغونې او همداراز په نورو بیلابیلو برخو کې څیړنې وکړي. د دې مؤسسې مسؤلینو پرون د خپلې ټولنې موجودیت اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې د څیړنو برخه ډیره کمزورې ده. له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تحقیقاتو او څېړنو برخه کمزورې ده او ګڼې ستونزې لري، په دې برخه کې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې خپل فعالیت پیل کړ. د دې موسسې چارواکي وایي چې د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او حکومتولي جدي څېړنو ته اړتیا لري چې تر اوسه په دې برخه کې کار نه دی شوی. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې رئیس داود ناجی د دوشنبه په ورځ د دې موسسې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل حکومت دې د تحقیقاتي موسسو نظریې په پام کې ونیسي.
تلاش مو بر است کې در کنار دیگر نهادهای تحقیقاتی تلاش وکړو.
زموږ هڅې دا دي چې له نورو بنسټونو سره په خوا کې داسې تحقیقات وکړو چې دولت دې توادار کړو چې په لویو او ملي تصمیمونو کې زموږ تحقیقات ته پام وکړي. حکومت باید د اکاډمیکو بنسټونو ملاتړ وکړي او دا کار به له دولت سره د لوی پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو لې تیروتنې بیا تکرار نشي.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان اوضاع او مسایل د بشري تاریخ د تر ټولو پیچلو مسایلو له جملې څخه دي چې ډېرې څېړنې او تحقیق ته اړتیا لري. د دې موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د سولې د راتګ د بیا رغونې اقتصادي سیستم ښې حکومتوالۍ د امنیت په راتګ او یو شمېر نورو برخو کې پراخې څېړنې وکړي او په خپل وخت به یې نتیجې له حکومت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نورې ملي او نړیوالې تحقیقاتي موسسې او بنسټونه څېړنې کوي خو ځینې وخت داسې څېړنې د افغان حکومت له جدي غبرګون سره مخ کېږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید د تحقیقاتي موسسو د څېړنو نتیجو ته احترام ولري. د سیاسي چارو کارپوه جواد سلطانی چې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې په پرانیسته غونډه کې وینا کوله سپارښتنه وکړه چې څېړونکي باید یو موضوع ټولې خواوې په پام کې نیولو سره څېړنې په بې پرې ډول ترسره کړي.
کله چې د کړکېچ په اړه خبرې کېږي زه فکر کوم زموږ د اکاډمیکې او روښانفکرۍ ټولنې لومړیتوب همدا دی چې د اوسني کړکېچ ماهیت په درست او هر اړخیزه توګه درک او روښانه کړي چې تر اوسه زموږ تحلیل غیر علمي او غیر حرفوي وو.
د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه نامنی ملي سیمه ایز او نړیوال آباد لري چې باید په ټولو برخو کې پراخې څېړنې وسي. دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون ټولو دولتي سیستمونو باندې له سره څېړنه وسي تر څو هغه تېروتنې چې په تیرو حکومتونو کې تکرار سوي بیا تکرار نه سي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم اسد الله لودین د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصره تر ډیره د کندوز د سقوط عواملو او د میدان وردګ ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې وظیفوي غفلت او اطلاعاتي تشه د کندوز د سقوط عامل وو. په مطلب کې کندوز ته د حکومت لخوا د تللي تحقیقاتي پلاوي خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو له مخکې په کندوز ښار باندې د حملې نیت درلود خو استخباراتي مسؤلین نه وترې خبر. په مطلب کې کندوز ته د ولسي جرګې د تللي پلاوي له خولې هم ویل شوي چې استخباراتي برخه کې ستونزه د دې لامل شوه چې طالبان کندوز ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د کندوز په اړه لیکلي چې بې وخته مکافات د غمیزو د تکرار امکان زیاتوي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په سقوط کې یوه لویه غوغا رامنځته شوه او د څېړنو له بشپړولو مخکې د خلکو ستایل مناسب نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د څېړنو له بشپړېدو مخکې د خلکو مکافات په دې معنا دي چې حقیقت موندونکی پلاوی هیڅ ارزښت نه لري. د ورځپاڼې په باور د کندوز د سقوط لامل د محلي چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو کمزوري وه او اوس د یو شمېر دې کسانو ستایل د کندوز د پیښې تکرار ته زمینه برابروي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز وضعیت ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز ښار پر بشري جنایتونو باید پرده ونه چول شي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی باید د څېړنو پر مهال ډیر حساس وي او ټول حقایق په بې پرې ډول پکې راټول کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د میدان وردګو امنیتي وضعیت ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه ولایت ته سلګونه کورني او بهرني وسلوال مخالفین راغلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال به دا هوډ لري چې د میدان وردګو مرکز ونیسي او دغه راس له هغه ځایه کابل ته ګواښ پېښ کړي. د ورځپاڼې په باور که په میدان وردګو کې طالبان پیاوړي کیږي نو په مستقیمه توګه یې ګواښ کابل ته متوجه کیږي او دولت ته پکار ده چې د میدان وردګو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی د هلمند ولایت له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي چې روسیا راغله نو روسان او امریکایان به په افغانستان کې سره مخامخ شي او افغانان به په منځ کې وځپل شي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکي روسیا باید پوځي همکاري نه بلکې اقتصادي همکاري وکړي. عبدالحق حقیقي له کندهار لیکي د روس پراتک سره به ناټو هم بدنامه سي. نور علي له کندهار لیکي اشرف غني باید هغه خلک چې پر خپل سر د بل ملک څخه مرستې اخلي مخیونی سی او ملت ته ورو پیژنی. یو بل اوریدونکو چې نومونه د اخیستې لیکلي کې روسان افغانستان تراشي نو د افغانستان خلک به زیات جنگ ته دوام ورکړي. عزت الله محمدی لیکلي د روسیې په مرسته په اور د پټرولو شیندل دي ځکه افغانان ډیر حساسیت ورسره لري. لواما ولسوالۍ نقالی قاری محمد مدنی لیکلي روسیا باید د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره بې قاعده او شرطه له افغان ځواکونو سره د پرمختللو نظامي وسایلو مرسته وکړي تر څو د تروریستان پر وړاندې افغان ځواکونه په ښه مورال وجنګیږي ځکه چې تروریزم ټولې آسیا ته یو جدي ګواښ دی نه یوازې افغانستان ته. او بهلول له کندهار لیکي روسیا باید افغانستان له حکومت سره پوځي مرسته وکړي او دا کار ښه نتیجه ورکوي. قدر منوریدونکو اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
ناتو وای د ترکیه، جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیات خپل ریپورت بشپړ او پرون د شنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې ولستنه ووژل شول. ناتو تړون په تیرو ډیر لوسکلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. او په جرمنی کې د پګی دا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل.
په کوټه کې تیر مخام په یو خریب بس کې 14 وشو چې په نتیجه کې یو لس کسانو وژل شول او لشلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان اعلی وزیر وایي د پیښې قربانیان ټول عام مزدور کران دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل برکوال میاخیل اوروي.
د دوشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک په یو شاري بس کې په داسې حال کې 14 وسوه چې لسګونه کسان پکې سپاره وو او لکار روزګار د کور پر لور روان وو. په 14 کې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې سمدستي د کوټه ملکي روغتون ته راوړل شول. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي 14 دومره زوروره وه چې دی په خپله هم غږ واورید او سمدستي خپلو چارواکو او ډاکټرانو ته امر وکړ چې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې پار بیډنۍ حالت اعلان کړي. عبدالملک بلوچ په 14 کې د تلفاتو پاړه وایي د دې پیښې په کلکه غندنه کوم. زشته زیات بې وزله او مزدورکاره خلک پکې ووژل شول چې له کار روزګاره خپل کور ته روان وو. دا 14 د کوټې په یو ښاري بس کې سوې ده چې له جنا سړک سریاب سړک ته روان وو چې 11 کسان پکې وژل شوي او 22 نور پکې ټپیان شوي دي. چاودېدونکي مواد د بس پر چت پټې شول شوي وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې دي. په 14 کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي وو چې له هغوی څخه یوه د سختو ټپونو له امله سا ورکړې او د یوه بل ماشوم په شمول د شپږو نورو ټپیانو روغتیایي حالت هم مرګونی بلل کیږي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټی وایي ترهګر چې عام بېګناه خلک وژني حکومت به یې تر هغو ارام ته پرېنږدي چې په بشپړه توګه یې ځپلی نه وي. د تیرو درې کلونو د محرم په میاشتو کې چې موږ کوم امنیتي پلانونه جوړ کړی وو ډیر بریالی او سولیز وو، خو له بده مرغه په دې محرم کې دا پیښه وسوه. زه خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې د بلوچستان حکومت او زموږ امنیتي ادارې به په هیڅ ډول پرې نه ږدي چې ترهګر مو صوبانه آرامه کړي. ترهګر که په هر نامه ترهګري کوي، موږ به تر هغه وخته چې یو ترهګر هم پاتې وي، حکومت او خلک به مو د ترهګرۍ په ضد له هیڅ ډول قربانۍ څخه غاړه ونه غړوو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه هم دا څرګنده شوې چې د چاودنې هدف څوک وو، خو پکې وژل شوي اکثر عام خلک دي. دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د محرم یا حسن حسین د میاشتې په مناسبت په کوټه ښار کې د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک امنیت نیول شوی او د ښار پر لویو لارو پولیس او ملیشه سرتیري ښار ته د راتلونکو موټرو تلاشي اخلي او په موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو واوري. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپریږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټه یا ایمینی کمربند تړی
سی وی تړو غږ د سکه داخله ست دغه جرمنی نه دستا کمربند چولې
ډیر کم دغه کمربند نه استفاده کوم.
بله کمربند تړم.
کو موټر وان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅ وړ خطرونو سره مخ کیدلی شي.
ما تخپل اور زنګ دا غي ما وختل چې ټلیفون شماره وګورم، زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید.
دا څه پنانانه تاندې څنګه کې اورې دوستانو؟ زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو تر څنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان ملي کړې نو هم به ځان وژغورې او هم نور. په کومه ورځ چې زه دې ادارې ته په مرکې پسې ورغلم، نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې. خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه رنګ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بلې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند یې هم نه دی تړلی. حبیبالله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمېږي. ولې؟
سالنګ موټر راکته کېدم له سالنګ نه وینو موټر سره ټکر وکړ ما موټر فلنکو چو سکل ما ټکر وکړ نو د شدت ضربې ظلم خښ شینان بهر واچولم هم دې ضربې له علت ما سر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشی وي او سی وی تړو غاګ د پسې کې د خلک ستا غس جرمنی نه ستا کمر بند چولې دا ډېر ځای کې د غاګونه په مونږ باندې کړی
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجیانو سټایل کې دا سټایل د خارجیانو د افغان افغانستان د خپل خارج نه د تکامر بند چې
او د افغانستان کې بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي نو چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس وو تړي کڅنګ
دا ډیر زیات مشکل صاحب دوه کس کینی باز او خاطو کې هتا درې کس موږ خپل مې درې شه درې کس هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه ډرایور سره سم نه سم مخ تم سره ورسې شاته تم سره ورسې د ټکسي موټر کې دا ډیر زیات مشکل دی
له دغه ځوانانو به هم وورو دوستانو چې دوی د موټر چلونې پر مهال محافظتي کمر بند تړي او کنه
موټر ته ډیر ناست یم خپل میم نه دی تړلې رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو او ملګری می اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړلې او دا س یو نیم کو ګوره ما غا دغه خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان می لیدلې چې کمربند تړلې نور کسان زنه ګوره ما چې په دې خار کې چا کمربند تړلې
نو مې محمد صابر ده دوه کال کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې بلې کمربند تړم کمربند ښېګڼې لري چې سړی نه پرېږدي چې ډېر ژوبل شي
ابراهیم ایمان یم او ما موټر زده ده زه خپله ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف ځم بیا کله وارې تړم ډېر کم دغه کمربند نه استفاده کوم
ولی اولاد کاپي ساده ملګرو چې خپلې وظیفې وزګار شي نو ټیکسي چلوي دی وایي چې زه خپل سورلۍ ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکي قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر مهال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي
شاره ترافیکی او کوم ځای ودرېګم قانوني ترافیک مثلا ټول مراتم خو نور کسان نه مراتي کله کله بخپل جګر خونه کیګم
او دغه امنی کمربند څنګه تړي کنه
ولا کله چې بخپل کابیسا د زمدلته نشدې چې زوم دی خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری دا کمربند په خولي منی تړم او کوم نور څوک چې دغه اختر مخ کتلم سیټیول کې راته 2000 مرته ول چې کمربند تړ هغه وایي چې ګډه لری دا ما ول دا ډیر ضرور دا زمون ژوند ته ګټه رسې
خو ولی ولا خانه د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر ل چلانولو ورسته او د ګیر تر بدلولو یا ل حرکت کولو هته مخې باید کمربند وتړل شي خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سرغو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت امنی یا محافظتي کمربند نه وتړل او لڅ وړ مشکل سره مخ شول
زمون خپلوان او غوی واده وو نو دوه کسان بازار ته تلی واغې نه واپس را روان بریکم کار نو کړي نو کمر بندونه نو تړلې نو د وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وسته او د مخ ته شیشې باندې چويسته او دغه شیشې دغه د ماره یو څنګه تیواله او دغه د غاړي یو څنګه تیواله اخر یې دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت او یو میاش د خبرې نشوي کولای
یو ځوان موټر ټکر کړای وو نو د کمربند نو تړلې دای د شیشې سره د سر لګیدلې او بیا څور ازي په شپخانه کې وکنه به حاله کومات تللای وو
همزولو د کابل د ترافیک مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمن دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند د تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم دغه روزل شوی ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملی کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت دغه کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو غټی راخی
کسو کمربند مون لري یا واده سامان سترازی ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند منی لري د حفاظت کې د محافظت کې د ډریور نه پرې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوا هر کال 15 تر 16 گذرو ترافیکی پیښې کېدې چې په دې وروستیو کلونو کې د دغو پیښو کچه نږدې 0 تر راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چای منی متی ولابد هغه ځوان دی چې په خپل خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو په اړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي.
شخصا زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي، خو البته دا یو غیر قانوني کار ده.
یعنی تی کله کله کوي؟
کله کله کوم.
بیا کله دی چاته غوسه نه ده راغلی چې شاته ته پسې روان یې، ده غوږ ته موبایل نیولی وي او ارندونه کوي.
داسې واقعي خو بالکل کېږي او ځینې کسان وي. خو ځکه شخصا که مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي که لږ څنګ ته اشاره ولګي ورو ورو روان وي، بل شاته کس نه ریاست کېږي. او دا چې ستا بالکل سرک په سر کې هم روان وي، ستا لارې هم بندې کړي او خبرې هم کوي، نو سړي ته په زړه کې یو شی پیدا کېږي.
د پغمان اوسیدونکي محمد افضل ته به غوږ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو. بیا نو څه وشول؟
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت اخیسته او سلو یو سلس سپیډ کې روانو، نو مخ ته بایسکل راغی، نغنم چې ځان بش کې شترنګ سر واخیسته، موټر په سرک تاو را تاو تاو را تاو شو، اخر نه کنټرولې د تیز او بریک تم خو راچول، هم داسې ټایرونه په سرک څخېده څخېده لاندې، هم داسې کندري کندري ته ولګېد لاندې، کانټینر یې سر په سر ایښي، هغو سره مې یو بغل ووهلو، ټوله توجه ټایپ ته وله. غټه دغه موبایل ده چې بریک ته پښه اچول کېږي، یا درنه موټر یې خوازي نو دی کې حتما غټه دې سره په منځته کېږي.
وایي زړې په څو هوښیاره یې ویلي را باندې تیرې دي. کله یوې بدې تجربې سړی عقل زده کړي دوستانو، نو دا هم هوښیاري ده. حبیب الله له یوې وړې حادثې قیمتي درس اخیسته.
ما ته خپل یو ورځ زنګ راغی، ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم، زه ټلیفون شماره د چا ده، او له مانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګېده، یو څه تاواني هم سوم او مشکل هم ګناه هم ده. ما خپل ځکه چې ما ټلیفون ته وکتل نو موټر رانه لاړ، خو بل موټر ولګېده.
اوس هغې نه وروسته څه کوې فرزان کله چې زنګ راشي؟
څه کله اوس راته زنګ راشي او موټر څنګ ته دروم، خپل مشکل حل کوم، بعد لغه نه ځم خپل کار پسې.
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورې په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالولی شي ملګرو، ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي. خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي، خو په یوه شرط جواز لري. په کوم شرط؟
تور مثال په موبایل کې چا سره خبرې کې، هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلیږي، دا ټلیفون په غال مغال کې، یا د حسابي معاملات دي، یا د ځمکې معاملات دي، یا د کور معاملات دي، یا خپل کور کې څه مشکلات، هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کې هغه طرف ته کیږي. یو څوک چې تیریږي ګرد هغه سړی په موټر باندې وهي یا بل موټر سره تصادم کوي، دا خپله یو لوی خطر دی. ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد رانندگی کې مجاز نه دی، منع دی. یو څوک غواړي چې خبرې وکړي، یو زنګ ورته راځي، یو عاجل کار لري، خپل موټر ښي لاس کې ودروي، خپل خبرې خلاصې کړي، بیا بېرته حرکت وکړي. ګوشکی هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري، دا دواړه مجاز نه لري.
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي، له 500 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولی شي. دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري.
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي، نه ته نه ډریوران شامل دي ترافیک دي، هغه څوک چې پیاده ګرځي، هغه څوک چې موټر کې ګرځي، هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي، دا ټول شاملین دي ترافیک دي. او د دوی نه د مو خواهش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونیسي، تر څو چې خپل هم حیات تضمینی او د نور هم وطنان هم حیات تضمینی.
نو هم زولو که ترافیکی قوانین مراعات کرو، هم به مخبل جوان شغوره لیوی او هم ده نورو. تانده سانگه هم دوم رو دخ پروانه پر فیسبوک پیدا کرده، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم په دې انټرنیټي پته موندل شي، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شي، shafaqn@rferl.org. ژوندی اوسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ.
په روانه خبرونه کې لیوی افغان پیغلوټي سره غږیدلی یو چې په نړیواله کچه د ماشومان په برخه کې د سولې جایزې ته کاندیدا ده. دا چې دا څنګه دی جایزې ته کاندیدا شوې ده او د ماشومان لپاره کوم کارونه کړی دي په خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازی یم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
یو شمیر کلیوالي ښځې د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشټوالي څخه شکایت کوي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وې، ویلې چې حکومت دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمینه ورته برابره کړي. له دې سره چې جمهور رئیس اشرف غني د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو ښځو ونډه مهمه بولي، خو دا ښځې شکایت کوي چې محصولات یې په بازار کې سم ځای نه لري. افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کیږي چې په ډیرو سیمو کې د سړیو ترڅنګ کلیوالي ښځې د خپلو کورونو په باغونو کې سمارق، زعفران او ځینې نور بوټي ساتي. د کرهنې وزیر اسدالله زمیر په دې برخه کې د ښځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو ښځو ته لا ډېره ونډه ورکړي. د غور والی وای په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا دی چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جوینده وایي یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وایي ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جوینده تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده، باور لري چې کولی شي په دې ولایت کې تر ډېره د ښځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پونتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسترۍ لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلنه دوره کې چې د کابل پوهنتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کیږي، 28 تنه چې 15 تنه ښځینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، 14 کلنه عزیزه ل خپل کورنۍ سره ل لسو کلونو را پدی خو د مهاجرو په یو کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو ترڅنګ آباد دی. دوه وړي خاورینی کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیم زاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومان لپاره ډيري هلې ځلې کوي، د زده کړو زمينه ورته برابروي او د څښاک پاکي اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چی څنګه توانیدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي داره تخپل کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه یې غړی شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یوه شورا جوړه شوې و چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات می یاد کړل.
ما وخت کې هاو مکتب شروع کړم.
کله مې چې لومړی درس شروع کړ، هدف مې دا و چې درس وایم او خلکو ته مې خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته تمرین ورکړ. کله چې به ماشومانو تمرین کاوه ډیره به خوشاله دم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس کې هر کال د ماشومانو په اړه یو شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیست او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه نماینده وم ستونزې مې راټولې کړې. له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا درې کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نام صدای اطفال نیز یاد میشه کار کړم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسو هم لکه مشران حق او حقوق لرئ او هم داسې چې لویان غوښتنې لري تاسو هم لرئ. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کمپ کې ماشومانو او کورنیو ته کړی دي.
مکه د می هر جای میرفتم باهشان کار میکردم،
له ماشومان سره به هر چیرته تلم او تمرین به می ورسره کوه. دوی اوس په دې پوهیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري او خپل ستونزې له نورو سره شریکې کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهیدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره درې لوی کارونه کړي دي. هغو ماشومانو ته چې ښوونځي ترې ډیر لري او له عمومي سرک نه تیریدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډېرو لرو سیمو نه اوبر اورلې ل درس نه به هم پاتېول نو په کام کې می ورته دو بونل جوړ کړ چې اوس ډیر خوشاله دي او بل کار می داو چې په مکتبونو کې ل شاګردانو د هویت تذکری غوړي او زموږ په کام کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسېږي او اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل ولایتونو ته لاړ شي او خپل ماشومان ته تذکری واخلي نو ما د اتمی حوزې ل رئیس سره څو ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه ټول مکتبونو ته استعلام ولېږه چې ل بي ځای شو شاګردانو نه تذکری ونه غوړي
استعلام د تمام مکتبو روان کړل
عزیزه په یبې نالوست کورنۍ کې ژوند کوي د خوانځي په درسونو کې خپل ډیر زحمت باسي او کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چیز د یکړي د دې ترڅنګ چې کورنۍ ډیر اقتصادي ستونزې هم لري سپینګری پلاری په کور ناشته کار نشي کولای یوازې مور چې په یو خوانځي کې آشپزه ده پیسې راوړي خدا بیا هم مبارزه کوي عزیزه وای د خپل فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او زورونو سره هم مخ شوې ده خو دې هیڅ کله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی کارونه ورته ډیر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي
دا جای کې رافتم کوم پر
خو زهنه ته چیز د رسمي کار لپاره زم څوک راته سنوي خو کله ناکله په کام کې له مزاحمتونو سره مخ کیږم ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خند هم ګرځي خو خلک وایي کله چې په خبرو پسې وګرځې دي د دنیا لپاره به تیشی نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم هیڅ کله د چا په کیسه کې نه یم زما یوازینی هدف دا دی چې ما شما نه ته خدمت وکړم کله چې څوک راپسې خبري هم کوي غوږ ورته نه نیسم هغه څه چې زه غواړم تر سره کړم هم هغه کوم چې هدف ته ورسیږم زه غواړم زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د ما شما نو د ستونزو په وړاندې یو اداره موجوده وي چې ما شما وکولای شي خپل ستونزې له دې لارې بیان کړي زه کوشش کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ما شما نو ستونزې پکې حل شي
اطفال حل بسازه
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخه 200 ماشومان ته چې خوانځي تر ډیر لري دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمينه برابره کړې ده او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د ځخ پاکي او به هم د دې برکت تسکل کیږي ځکه چې لدی مخ کې کورنۍ لډیر ستونزو سره مخ وي او ماشومان به لډیر لري ځای نه او براوړلې نو دې په خپل حلو ځلو کورنۍ ته پاکي او برابرې کړې
نال د می جپوت
مخ کې دلته په کام کې دوبو بابا او نال موجود وو خو کله چې نال وچو د کمپ اوسیدونکو له ډیرو ستونزو سره مخ شول ما شومانو به ډیر لري ځای وبراوړي بیا زه درې میاشتې د کلیو او پرختی وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کمپ اوسیدونکو وب نه لري او هغه ته باید د پاکو وب د لرلو چاره وکړي هغه هم از مو خبره ومنله او لډیرو حلو زرو ورسته می وکړې شو کمپ ته وب برابرې کړم کله چې خلکو ته خدمت کوم ډیره خوشاله یم ځکه چې هم ځان او هم نور تا گتر سوم
خودم با هم دیگر رو میگم ثوابم خورما
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکت درس وایي او پاکو اوبو ته لاسرسی لري له دې نه ډیر خوشاله دي او مننه ترې کوي د کمپ یو وسیدونکو چې لس کاله عمر لري وایي ډیر مخوخیدل چې درس وایم خدا چې مکتب ته لار ډیره وا او نشوم ورتلای وست عزیزی له برکت په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم
آرزو داشتم که مکتب باشه بگ داشته باشیم
مخکې میل درلوده چې درس وایم کتابونه او بکسه ولرم خو مکتب ډیر لري وو اوس چې عزیزی په کام کې موږ ته مکتب جوړ کړی ډیر خوشاله یم لیک لوست می زده کړی لوحې ویلې شم او پیسې هم شمیرلې شم زموږ د کام ډیر انجنې ووس درس وایي
ام منطقه ما کولش مکتب می راي
د کام یو بل وسیدون کې مارینا چې په خوا به ډیر لري ځای نه او براوړلې ډیر په تکلیف و او له درسونو به هم پاتې و وای د عزیزی څه وی چې او به زموږ د کور ترڅنګ دی ډیره خوشاله يم او ټول ورته دعا کوو
عزیزه بسیار تشکر میکنم
زه له عزیزینه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکي او بیرته برابرې کړې مخکې ډیر په زحمت وو له سړک نه به تیرېدلو او له ډیر لری لاري نه به مو اوپر اورلې کلی به مو چټل وو له درسونه به هم پاتې وو اوس ټول ډیر خوشاله یو مور او پلار می او زموږ ټول گاونډیان دعا ورته کوي
همسایه‌ای ما خوشحالم من
عزیزه رحیم زاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومانو د سولې د جایزې ته کاندیده شوې ده دا جایزه د ماشومانو د حقونو د موسسې لخوا هغه چاته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کړی وي عزیزه د دې جایزې په اړه وایي هغه کارونه چې ما د کم د ماشومانو لپاره کړی دي جایزې ته کاندیده شوې يم دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي دا وایي ډیر اطمینان لرم چې دا جایزه به زګټم
همي خوشحالی را قدم ویدیو گرفت.
دغه کارونه می چې په کم کې د ماشومان او کورنۍ لپاره کړی دي. زموږ د سرکاسې درې له دې ټولو کارونو نه یو ویدیو اخیستی و او هغه درې ته چې د سیالې په لار اچولې ده د انټرنیټ له لارې لیږلې وه. هغه بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړی و چې هغه دوه نور د لایبیریا او پورتریکو هیوادونو څخه دي. زه ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم، ځکه چې زما کارونه ډېر مؤثر وو او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډېر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه زه وګټم.
100% اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم.
اغلی عزیزه وای راتلونکې ته ډیر پلانونه لرم، غواړم حقوق یا ژورنالیزم ولولم چې د میرمنو او ماشومانو له حقوقو دفاع وکړم. دا وای کله چې د جایزې مراسم تزي نو د افغان ماشومانو ډیر مشکلات لزان سره یاداش کړی او ټول سره به شریکوي.
بعد از اینکه مکتب خلاص کنم رشته
په راتلونکې کې غواړم کله چې مکتب خلاص کړ حقوق او ژورنالیزم ولولم، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ښځو او ماشومانو حقوقونه ډیر تر پښو لاندې شوي دي. غواړم د دوی غږ خلکو ته ورسوم. په هغه هیواد کې چې د سولې جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي، ما د ماشومانو دیرش اساسي ستونزې له ځان سره یادښت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوې دي. هغوی ته به یې بیانوم. د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی یې وویني.
زنها و یا بعضی تصویرام دارم برشان گزارش میگذارم که ببینن که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وای که فلک دی د زمری په خوله کې ورکی د زمری په خوله کې مپریږده همت. عزیزه هم له همداسې یو برخلیک سره مخ ده، سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، د ژوند ډېرې سړې تودې لیدلې، خو بیا هم مبارزه کوي او کوښښ کوي چې ځان او نورو ته د ښه ژوند اسباب برابر کړي. او د همدې کوښښونو نتیجه ده چې نن ورځ په نړیواله کچه یوې معتبرې جایزې ته کاندیده ده او د ژوند مسیر په بره د بدلون خواته روان دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.